Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرغلست قدر منوریدونکو د دین نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا مزي یو ځل بیا وصل شوې دي. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر چې د پنجشنبې په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 200 ولټه وارداتي برېښنا مزی چې 14 ولایتونو ته برېښنا رسوي د تاشقرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکو کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د استلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلی دی چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکی سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو ان ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډیره اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسی د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د ایسایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډیر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدې چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کشتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له اوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کشتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. د لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز، او د مازیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګانی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحده عربی اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. نن شنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې ل شپږمې نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی 14 د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې بانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته د درسي کتابونو له کمک سره مخ.
او په یو پزړه پورې راپور کې به واوري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبې بازار ښه تود شوی دی.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، دوستان ملګري سره یوځای کیږو، مسکل سات تیرو، لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې غنو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خبرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعاګانو پر جماعت مرګونې بریټ په کلکه غندلې دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه کلبرا په نوم د شیعاګانو پر جماعت پرون خونړی بریټ وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بیګونال منسکونکو ته مرګ جوړ لوړول په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دافيري ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې د بریټ غندلای او ویلی دی چې دوی د حمله چې د سپیشل شعائرو او جمعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نخښه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولی او په کلکو ټکو یې غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکخ هیواد بولی هم د بریټ په کلکه غندلې او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایل قول لیکلی دی چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نخو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامدار مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحده ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجه کلبرا پر جماعت د بریډ لقبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستانی ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خبرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همدارس اروپایي ټولنې دا بریټ په کلکه غندلې او ویلې دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو ژور ټکان خوړلې. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد بریټ غندلای دی. پرونی بریټ په اسلام آباد کې په تیرو نږدې 12 کې تر ټولو خونړی بریټ بلل شوی چې له 200 ډیر کسانې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر خیل ورشي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وای د بریټ اصلي مرګ جوړ لخای ډیروي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې تاسو کله غونډې ترلای نو میږي خدیجه کلبرا امام برګادا کدی کې شوه دا او د جمعې د مانځ په وخت شوه دا چې کله خلک په جمعې په مانځ کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا 14 وشوه. ما چې خدای خبر زئی خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې وسیږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه په خپل هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې وسیږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه لمړو ډک دی او دا په شمار کې نه دی راغلی.
په اسلام آباد کې د شیعاګانو پر جماعت پرونی بریټ له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې لې وی اوګدې مودې ورسته په دې کچا لوی بریټ کېږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی بریټ د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی وو چې شپته کسانې ووژل او د هوټل یو برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړی چودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چودنې ورسته په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک سره د پیخي په ځای کې خبري وکړي.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام خای هغه وایي چې یو دش کسان وژل شوی دی او یو سل شپتو پرې کسان چې دی هغه ژوبل دی. ما چې خدخه ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې ندي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي. نو د هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي.
خټک صاحب
بل کسان چې دي کسانو که هم د ډېرو حالت نازک دی هغوی هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات دي مرو.
خټک صاحب لومړنی راپور را داسې و چې دا 14 په اسلام آباد کې شوې ده. بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوې
دا یو سیمه ده. د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلی شئ چې د اسلام آباد اطراف کې اسلام آباد میز نه دی چې لکه خار نه دی. داسې کله غونډې دی ترلای نومېږي خو دا ټوله سیمه چې ده دا په چکشهزاد مشهوره ده. چکشهزاد بیا مشهور ځای دی. دا په چکشهزاد کې د ترلای امام برګا ده. د امام برګا نوم چې دی دا حدیجه الکبرا امام برګا ده. دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي. پدې کې څه ودا او د جمعې د مانځ په وخت څه ودا چې کله خلک په جمعې په مانځ کې بوختو او په دویم رکعت کې وځدا 14 وشو.
تر دې دمه چا د دې حمله مسولیت منلې ده؟
پولیسو چې خبرې کولې هغه دا څه وویل چې فتنه الخوارج چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي د تحریک طالبان پاکستان ته وایي. د هغه یو ځانمرګ راغی او ځان یې وټودلو خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې زمواري نه دا منلې
تروسه پوری چې تر دې مخکې په شیو په پاکستان کې 14 شوې دي. تر ډیره د راپورونو لمخې تحریک طالبان پاکستان د غوي مسولیت نه دی منلې. داعش ډیر کله دغه 14 مسولیت منلې دی. څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه پولیسو خو چې دا غوي صرف دغه یاد کړ کنه دغه خپل نوم ته جوړ کړی دی ورته ټول خوارج دغه یو ویل او د دایز لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کومه 14 سوی و 2 په خوا د ویلي عدالتونو کې د هغې ذمہواري هم جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د طریق طالبان پاکستان یو څنګه ده. او د دې اوس چې دی
خواغه پښیاونو خواغه 14 پښیاونو یعنی کله چې پښیاو 14 شوی په خوچ په کوټه کې کومي 14 کې دی پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد خو وضعیت خوی د په عامه توګه باندې داسې نه وي خو دا اوس 14 سره چې ډیر داسې یو ډول ویره خوره شوی ده په خلکو کې او ځای پر دغه سیمه کې دا خو بيخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نور ادارو یا د رینجرو لخوا د سی په ولکه کې هغه سلسله ده. بل څوک نه ورتري عام خلک چلته نشي کولای ولوسي خلک او نور هم په اسلام آباد کې ځای پر ځای باندې دغه ټیکینګ د تلاشي او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیات شوی دي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک مرکه مو اوریده. له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زماله همکار احمد شبر سره ووسی.
لا تکل صاحب څخه په مننني د خبرونه په پاتې برخه کې مو هر کله کوم.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پرختیا پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنې کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې موجودو پالیسیو د پنګونې مخ ورډب کړی دا یو ان ٹی پی په خپل تازه خبره کړی څلور اتیا مخیز ارزونه کې چې د دلوي پښپړسمه په خپل وی پانه خبره کړی لیکلی چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او رواني بې ثباتۍ د پنګونې مخه نیسي او پټو کوي دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پنګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول اداوې کړي خو د ملګرو ملتونو دا نوي ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده بلکې د هیواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی د ترانسپورت لوړ لګښتونه په ځانګړي ډول د انرژي په سکتور کې کمزوري زیربنا ګمرکونو کې غیر متناسب طرز عملونه او ننګونې په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې ترانزیتی د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي. د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کیږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د ان ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکو او سوداګر حاجی عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ کې ملارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات هم یو اندازه په مشکل کې راغله چې دغه څخه ما بعد موږ نورو بدیلو لارې ته لکه شبار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کیږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو وایاندې عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د غشان تیر کال په افغانستان کې د پنګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پنګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو ان ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پنګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر په لیکولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پنګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو لارې ترسره کولو ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل شوی چې هر کال له 15 میلیارډ ډالر څخه ډېرې پیسې د حواله لاري تیریږي او افغانستان کې وازی شپکس لرنه وګړي بانکي حسابونو او خدماتو ته لاسرسي لري. دا نخنی داسې مهال مطرح کیږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودونکو پالیسیو سربیره له هیواده بهر هم له بیلابیلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګا سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دین ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نشتی 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافی څخه چې په جرمني کې میشته و پوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترانسپورټ سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم چې نستستان نه ده خصوصا کابل او دغه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده ته ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده او دوم دا چې په افغانستان کې د خصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نړۍ دنیا کې لرو هلته نه لرو مونږ. لرګي سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا هوا ډېره زیاته ناپاکه کیږي او دغه ټول باعث دی کیږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساسیتونه هم شته. اساسیتونه څو اساسیت لري. استما لري، مزمن برونشیتونه لري. دا هغه هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي هغه پورې ارتباط لري. د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلی اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 رجل د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له هغوز د کونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو لکمر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ لن موړي سره خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړي.
په کابل کې یو ځوان لغپلې اتکسیزي ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې خوانځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجنیر وایس محمد آریان کوي. نو موړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري او کمپاین برخه کې زما مسؤلیت د کمپاین همغږي تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د اینو خبرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغه ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته د درسي کتابونو لکمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظر یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو لمخې کتابونه د عامو خلکو، خونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمیر تعلیمي بنسټونو للارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه و، جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمه او پوښونه مرتخصتي هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کینولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به ورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکار ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 300 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14مه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي او پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی ولاوای د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځ سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره مسیران دوستان ملګری سره یوځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کره، کله دی بل ملګری کره کینو، چیرته ځای نه وي، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخافی استل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ راوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه هم غمر خانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندې خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندې وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې چې مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ست شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ نیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.